द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم. د دې خبرونې پروډوسر را سره شغله عابد حسین دی. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت په چمن او سوات کې د سهار 6 بجې، په کونړ او بدخشان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د نومبر د 12 نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند په ملاتړ د احتجاجونو دویمه لړۍ دوام لري، مولانا فضل الرحمن هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د اسلام آباد احتجاج یې له حکومت سره د کوم جوړجاړي په نتیجه کې ختم کړی دی. په ایران کې د تیلو د بایو د لوړوالي په ضد د احتجاجونو په نتیجه کې په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د ایران مذهبي مشر د مظاهره چانو په ضد حکومتي اقدام ستایلی، خو امریکا بیا غندله یا وایي د مظاهره چانو غږ اوري او ملاتړ کوي. او د امریکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پرانیستې لړۍ بهیر دویمې اونۍ ته واوښت چې دا ځل به 8 نور مهم افسران او سفیران پکې د کانګرس په ماڼۍ کې د رسنیو په وړاندې پر ولسمشر ټرمپ د لګېدلو تورونو په اړه شاهدي ورکوي. وسم پام وکړی بشپړو خبرونو ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند په ملاتړ د احتجاجونو دویمه لړۍ دوام لري، مولانا فضل الرحمن هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د اسلام آباد احتجاج له حکومت سره د کوم جوړجاړي په نتیجه کې ختم کړی. مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنجاب اسمبلی د سپیکر چودھری پرویز الهی دا خبره رد کړي چې وایي جمعیت ګوند د اسلام آباد احتجاج له حکومت سره د یو تړون په بنیاد ختم کړی. جمعیت علما اسلام ګوند د خپل احتجاجي لړۍ په دویم پلان کې پرون نومبر پر 12 هم د ملک یو شمیر لوی لارې تړلې دي چې په بلوچستان کې د کوټې او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وی، په کراچۍ کې هب ریور روډ او یو شمیر نورې لارې پکې شامل دي. جمعیت علما اسلام فی ګوندوای احتجاج کولې آئینی او جمهوریت حق ته او حکومت دا غوي مخه نسنیولای. د له هغه ورسته ده چې د پېښور های کورټ د نومبر پر 15 امر وکړ چې د جمعیت علما اسلام غړي د احتجاج پر مهال د سړکونو له تړلو ډډه وکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سبا د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ سي. دا خبره د مسلم لیگ نون ګوند ویان دی مریم اورنګزیب د یاد ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف د وړلو لپاره به ځانګړی امبولنس الوتکه د نومبر د 19 په سهار پاکستان ته رسیږي. د نواز شریف د علاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان وایي نواز شریف به په داسې الوتکه کې سفر کوي چې طبي وسایل او پرسونل به پکې موجود وي. د لاهور های کورټ د نومبر پر 14 امر وکړ چې د نواز شریف نوم د سفری بندیزونو له نوملاړه وایستل سي او د څلورو اونیو لپاره د علاج لپاره له هیواده بهر لاړ سي. په کابل کې د امریکای سفیر جان بس د طالب بندیانو او امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې د ځنډېدو علت د کابل او لوګر بریدونه بللي او وایي هیواد یې تر دغو بریدونو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د طالبانو بندیانو په خوشي کولو د بیا غور ملاتړ کوي. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی و چې د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول سویو استادانو په بدل کې د طالبانو او حقانی ډلې درې مهم بندیان له زندانه خوشې کوي، خو د نومبر پر 12 او 13 په کابل او لوګر کې تر موټر بم چاودنه وروسته وړمه ورځ د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقي وویل چې افغان حکومت د بندیانو په دې تبادله له سره غور کوي او د هیواد د ګټو په رڼا کې به ګام اخلي. طالبانو بیا د دغې تبادلې د ځنډېدو پړه پر امریکایي لوري وراچولې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو یو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو بیا شمیرنه او پلټنه ونه دروي دوی به یې په اړه نورې پریکړې وکړي. ډاکټر عبدالله دا ګواښ په داسې وخت کې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وړمه ورځ په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې ځنډېدلی بهیر پیل کړ، خو د تیر په څیر یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په دې بهیر کې د نه ګډون پریکړه کړې. د ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت او د ولسمشرۍ د امیدوارانو شورا ویلي نه یوازې دا چې په دې بهیر کې ګډون نه کوي، بلکې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې نتایج هم نه مني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي که د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې خپل کار ته پرېنښول سي او د یو شمیر ټاکنیزو ډلو اعتراضونه په تاوتریخوالي واوړي او ټول بهیر ته خطر جوړوي، نو بیا د افغان حکومت ذمه واري ده چې مداخله پکې وکړي. د ایران د حکومت لخوا د تیلو د بایو تر زیاتولو وروسته قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې دي. رپورټونه وایي تر اوسه د ایران په شیراز، بهارستان، کرج، شهریار، مریوان او کرمان ښارونو کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي هم دي. ځینې رپورټونه په بهبهان ښار کې هم د یو تن د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو نرخ له 10,000 ایراني ریالو 15,000 ایراني ریالو ته زیات کړی چې 14 سنت امریکایي ډالر او 40 پاکستانی روپۍ جوړیږي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنائی د حکومت د فیصلې ملاتړ کړی او مظاهره چانې ورانکاري بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په فارسي ژبه لیکل شوي ټویټ کې ویلي، امریکا د ایران د حکومت د ناوړه ګټې اخیستو په برخه کې چوپ خوله نه پاتېږي او د ایرانیانو غږ اوري او ملاتړ یې کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د پرانیستې لړۍ بهر دویمه اونۍ ته واوښت چې د دې هیواد مهم افسران او سفیران پکې د کانګرس په ماڼۍ کې د رسنیو په وړاندې شاهدي ورکوي. له لوړ پوړو امریکایي چارواکو په دغو پښتنو ګرویژنو کې دا کتل کېږي چې ولسمشر ټرمپ له خپل واکه په ناوړه ګټه اخیستو یوکرین ته ورکول کېدونکي امریکایي مرسته بند کړې وه او پر هغه فشار اچولی و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی په اړه پلټنې وکړي. تېره اونۍ درې مهم امریکایي چارواکي وپوښتل ټول او ټاکل شوی چې د مؤاخذې پر روان پرانیست بهیر کې اته تنه نور وسنی او پخوانی حکومتي چارواکي هم د امریکې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته وړاندې سي. او وروستۍ خبر دا چې افغانستان پرون د ویسټ انډیز په وړاندې د کرکټ د شل اوریزو لوبو سیریز وګاټه. د دې سیریز په وروستۍ لوبه کې چې د اتوار یا یک شنبه په ورځ په هند کې وسوه، افغانستان خپل سیال ټیم ویسټ انډیز ته په 90 منډو ماته ورکړه او د سیریز کاپي یووړ.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د لاهور عدالت وړ مورز امر وکړ چې د مسلم لیگ نون ګوند د ناروغ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نوم دی د سفری بندیزونو له نوملړه وایستل سي او د څلور اونۍ لپاره د هیواد بهر د علاج لپاره اجازه ورکړل سي. ټاکل شوی چې نواز شریف به سبا په یو ځانګړي الوتکه کې لندن ته لاړ سي. او یو بل موضوع، د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن په یو مرکه کې ویلي چې هغه ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې ګوند یې د اسلام آباد د احتجاج د ختمولو لپاره له مرکزي حکومت سره یو تړون کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن تیره شپه د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو په جرګه پروګرام کې هغه دعوی رد کړی چې ګنې د عمران خان د حکومت سره یې څه سودا یا لوزنامه کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي، زه په ښکاره ټکو دا وایم چې هیڅ قسمه سودا یا ډیل نه دی شوی. زه د هغه پلویانو چې تکلیفونه یې په ځان تیر کړي د هغوی د خوښې بغیر د حکومت سره څه لوزنامه وکړم دا زما د سیاسي ژوند لار نه ده. مونږ په خپل غوښتنه یعنی د عمران خان په استعفا کلک ولاړ یو او د یو پلان لاندې د اسلام آباد ناستانه شوی یو. د مولانا فضل الرحمن د دغه مرکې یوه ورځ وړاندې پاکستان پنجاب اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ قاف ډلې مشر چودھری پرویز الهی د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې مولانا فضل الرحمن په ځنو خبرو د حکومت سره په صلاح کېدو د اسلام آباد درنا ختمه کړې ده. مولانا زیاته کړي، مونږ د رهبر کمیټې د باور رستو د اسلام آباد نه د تلو فیصله کړې ده او په ګډه مو د راتلونکي لپاره یو پلان اعلان کړي. خو نورو سیاسي ګوندونو راته ویلي چې د خپلو ګوندونو سره د خبرو اترو وروسته به د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د پلان بی برخه جوړیږي. مولانا فضل الرحمن په خپل دغه مرکه کې د چودھری پرویز الهی سره د خبرو اترو او ملاقاتونو په اړه ویلي چې زمونږ په ښه ډول خبرې اترې شوې دي. نوموړي ویلي، مهمه خبره دا ده چې هغوی زمونږ دریز منلې. هغو ته مو په ښکاره ټکو ویلي چې د حکومت د استعفا پرته مونږ بل څه هدف نه لرو. د چودھری شجاعت حسین د خبرو هم دا په ډاګه کېدله چې هغه زمونږ د خبرو ملاتړ کوي. خپل لومړی غوښتنو ته په اشاره کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر په دغه خبرونه کې یو عربیا خپل دریس تکرار کړي او زیاته کړي دا چې په لیدو کتو کې هیڅ سودا نه ده شوی او د وزیر اعظم عمران خان استعفا به خامخا اخلو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد روانو احتجاجونو په دلیل کې مولانا ویلي چې موږ د پاکستان حالاتو ته په کتلو وړاندې روان یو، موږ وسله په لاس جګړه نه کوو، دا سیاسي جګړه ده او د سیاسي جګړې خپلې طریقې وي، موږ نړۍ ته خپل دریځ وړاندې کړی او منل شوی، ټولو دا منلې ده چې موږ په خپلو غوښتنو کې غرض یو. د آزادۍ مارچ ګټو ته په اشاره کې مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دغه مظاهرو سره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه رایو شوي او موږ حکومت ته سخت تاوان رسولی. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې راتلونکي کال یو لوی بدلون را روان دی او د جنوري میاشتې پورې امکان دی یو نوی نظام راشي. نوموړي ویلي که چېرې داسې ونه شوه نو کېدای شي موږ بیرته په شا یا یوټرن واخلو. اخوا د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې لندن ته علاج لپاره د نواز شریف د بوتلو په غرض ایئر ایمبولنس یا ایمبولنس الوتکه د نهې په سحر لاهور ته را رسیږي. پخوانی وزیر اعظم چې دا مهال د غبن په یو قضیه کې د وو کالو د بند سزا نه د ناروغتیا له امله د دوو میاشتو په ضمانت له زندانه وتلی، د کورنۍ غړي او ډاکټران یې وایي چې صحت یې ښه نه دی او د هیواد نه بهر یې علاج ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت د نواز شریف نوم د سفری بندیز نوملړ ته اچولی او بهر ته علاج دپاره د دک په خاطر یې د دغه نوملړ نه د نواز شریف د نوم ویستلو دپاره د وو عرب روپو ضمانت د نواز شریف د کورنۍ نه غوښتی و. خو د نواز شریف ورور شهباز شریف د دغې حکومتي ګام پر ضد لاهور های کورټ ته خواست کړی او د خالی په ورځ های کورټ امر کړی چې د ښاغلي نواز شریف نوم دی باید د سفری بندیز د نوملړ نه وویستل شي. هم تیر ورځ د پاکستان ستر سارنوال یا اټارنی جنرل انور منصور خان هم ویلي پخوانی وزیر اعظم امیګریشن کې د لاهور های کورټ د پریکړې د تصدیق شوي نقل په ښودلو د هیواد نه بهر تللی شي. مطبوعاتو سره په خبرو کې انور منصور خان ویلي د نواز شریف د قضیې اوریدنه بعد د جنوري په میاشت کې کیږي او د هیواد بهر که هغه د خپلې اسارتیا موده کې پراختیا غواړي نو دا په بیلابیلو شرطونو کې دی شي او دې لپاره هم به هغه ته محکمې ته خواست کول وي.
جمعیت علماء اسلام ګوند د خپل احتجاجي لړۍ په دویم پلان کې پرون د نومبر پر 12 هم د ملک یو شمیر لوی لارې تړلې دي. تفصیل یې د ارشد مومند په ریپورت کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د ازادۍ مارچ احتجاجي لړۍ پلان بي نن په 12 ورځ هم روانو. سیړونکي وایي پلان بي د یو علامتي احتجاج شکل اختیار کړی دی، خو د جمعیت علماء اسلام مشران وایي د مطالباتو پوره کېدو پورې به احتجاج دوام لري. د جمعیت علماء اسلام سوشل میډیا مشر سمی سواتی وایي په ټول ملک کې په 10 ځایونو کې لوی لارې تړل شوي دي او د دوی کارکوونکي د سهار 8 بجو نه تر ماښام 8 بجو پورې ټولې هغه مهمې لارې تړي چې د صوبو او ګاونډي هیوادونو سره د تجارت لپاره کارول کیږي.
دی وخت کې د جمعیت علماء اسلام اسلام آباد ازادۍ مارش نه بعد چې کوم تسلندي نو سپیشل باغ کې دا ده چې پوره ملک کې تقریبا 10 مختلف ځایونه هغه ځایونه چې کوم بین صوبای سرحدات یادي یعنی یوې صوبې نه بلې صوبې ته داخله کیږي. هغه ټول ځایونه تقریبا سهار 8 نه واخله ماښام 8 پورې دا بند دي.
سیړونکو خبريال په خر کا خیل وای د جمعیت علماء اسلام پلان بي د یو علامتي احتجاج شکل اختیار کړي او هغه سلارو تړلو کې ناکام دي څنګه چې د تاجرانو او یا نورو تنظیمونو لخوا احتجاج کې لیدل کیږي.
دا د لمدا علامتي احتجاج ویلي شو د هغه شان احتجاج سره څنګه چې موږ پرې ملکی پورو چې احتجاجونه یې تور پور پکې دي خلکو لپاره زیان رسول کیږي. نو مولانا یو طرف ته خپل خلک متحرک ساتي، بل طرف ته
د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وای احتجاج کې نرمي د عام ولس تکلیف نه بچ کولو لپاره ده، خو په حکومت په دباو جاری ساتي او تر هغه به احتجاج روان وي تر څو چې غوښتنې نوې منل شي.
دا ټول بارډر باندې هغه مشکلات جوړ شوې دي چې کم باندې ټریډ کیږي کم باندې خلک راځي. نو اوبې د وځل حکومت څخه زور نه ورسېږي او مسلسل چې کوم دې زغمدا دا هغه ملګری چې امس کې لګیا وو درې مامینو هغه کوم ویناګانې دغه چې کتا چې دا شی احتجاج ختم کړي موږ دا خلک دې تر راځي کو چې د تاسو مطالبات او طرف تر راشي موږ وته چې موږ به تر هغه پورې دا شی احتجاج نه ختمو چې تر کومه پورې حکومت پورته نه دی.
مولانا ترمن زیاتوی د پلان بی لاندې د لوی لارو تړلو په سر د مطالباتو نه پوره کېدو په صورت په پلان سی اعلانې د کوم نویت چې لا تر اوسه نه دی واضح کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
په ایران کې د تیلو د بیو د لوړوالي په ضد د احتجاجونو په نتیجه کې په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. امریکا د ایراني چارواکو د ګام غندلی او وایي د مظاهره چانو ژغ اوري او ملاتړ کوي. تفصیل د عدنان رشید په ریپورت کې اورو.
رپورټونه وایي د ایران حکومت لخوا د تیل قیمتونو د زیاتولو وروسته قهرجن مظاهره چان په سړکونو راوتلي او د حکومت پر ضد نهري وهي. وایس اف امریکا او نور مطبوعاتو ته ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر اوسه مظاهرو کې کم از کم 8 تنه مړه شوي دي. دغه کسانو په تهران، خرج، شهریار او کرمان کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ایران حکومت د یو لیټر تیل قیمت د 10,000 ایرانی ریال نه 15,000 ایرانی ریال ته زیات کړی دی چې په امریکایي ډالر کې دا 10 سنټه جوړیږي او په پاکستانی روپو کې 40 روپۍ. د ایران روحانی رهبر آیت الله خامنائی د حکومت د فیصلې ملاتړ کوي او مظاهره چیان یې شرخوخی بلل دي. هغه وای
من عرضم اینه هیچ کس به این اشرار کمک نکنه.
د دومره پورې ویل شم چې هیڅ څوک دې د شرخوخو سره مرسته نه کوي. دا هوښیارتیا نه ده، دا د قومي مفاد باندې ذاتی مفاد ته ترجیح ورکول دي. هغه زیاته کړله دا عام خلک نه دي بلکې دا شرخوخي دي. نوموړی وای د تیلو نرخ زیاتولو فیصله د کارپوهانو په صلاح شوې ده، خو هغه په حکومت باندې غږ کړی چې د احتیاط نه دي کار واخلي.
مسؤولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن،
چارواکي دي محتاط اوسېږي او دا مسله یعنی د تیلو قیمتونو د کمولو لپاره د خپل ممکنه کوشش وکړي. د ښاغلي خامنائی دا بیان په داسې حال کې خپور شوی چې حکومتي چارواکو په یو شمیر ښارونو کې د انټرنیټ سهولتونه هم بند کړي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ایران کې د مظاهرو په اړه باندې خپل غبرګون کې ویلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. مایک پمپیو د خالی یا شنبې په ورځ ایران کې د روانو احتجاجونو په اړه خپل یو پخوانی ټویټ چې 1.5 کال مخکې لیکلی و بیا خپور کړی. هغې کې لیکلي د سلویخ کلونو زور زیاتی وروسته ایرانی خلک د خپل حکومت د ناوړه کارونو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدلی او موږ هم چوپ نشو پاتې کېدلی. د ایران روحانی رهبر آیت الله خامنائی تور لګوي دا احتجاج کوونکي شرخوخي دي او دا قسم مظاهرې د ایران د دښمنانو کار دی چې غواړي چې په ملک کې ناامني خوره کړي. په کال 2018 او 2013 کې هم ایرانی خلک د ګرانۍ او د خراب اقتصاد له وجې په احتجاجونو باندې مجبور شوي وو چې هغه وخت د حکومتي امنیتي ادارو د هغوی پر ضد سخت ګامونه اخیستلي وو. د ایران اټمي پروګرام له سببه امریکا او نړیوال طاقتونو په ایران باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او د ایران اقتصاد د هغې له وجې د سخت فشار سره مخ دی چې له سببه د عام خلکو ژوند هم اغیزمن شوی دی.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ ناببره د خپل روغتیا د کالنۍ ازموینې لپاره یو پوځي روغتون ته تللی. سپینه ماڼۍ وایي د ښاغلي ټرمپ ځینې معاینات د واشنگټن په والټر ریډ روغتیایي مرکز کې سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عبید حسین په ریپورت کې اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفنی ګریشم په یو بیان کې وویل چې 2000 کال کې به ډېر زیات مصروفیت ولري. ولسمشر دلته په واشنگټن ډي سي کې د ویډیا اوونیز رخصتۍ نه ګټه اخلي او په والټ ریډ کې هغه د کلنیز بدني ازموینې ځینې برخې پیل کړې دي. سټیفنی ګریشم امریکا غږ ته د اتوار یکشنبې په ورځ په یو جلا بیان کې وویل موږ د امنیت او حرکت پروتوکولونو ته نه ګورو کله چې د ولس مشر خبره کیږي، خو لکه څنګه چې زما سرګندونو کې ویل شوی چې هغه ښه روغتیا لري او دا د هغه د کلنیز برخې په توګه د معمول بدني معاینه وه. ما په ریکارډ د بیانونو کې په دې اړه ډیر څه ورکړي چې ریښتیانی او دقیقو. هغه مطبوعات چې په فعاله توګه د سازش نظریې موندلو او راپور ورکولو هڅې کوي باید چې دا ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 2 ساعته او 15 دقیقې په روغتیایي مرکز کې تیر کړل. یو فوټوګرافر ولسمشر ولیدو چې لا د دغه مرکز نه راووتو او د شرټ یا کمیس کالر یې خلاص وو او بغیر د نیکټایی وو. گریشم دا ٹرمپ دا تلو لگ ورستو ویل چې ولسمشر گڑندی معائنے او لیبارٹری ٹیسٹونو نا تیر شو او آغا خط اندرست او قوی دے بغیر دا کوم شکایت نا لکا چی سنگا پونے کے سو زلا دا زرگونو امریکایانو پوڑان دے پا جلسو کے دا نموڑی دا کرکردگای نا خکار دا. خو آیان دے پا دے اڑنور جزیات ندی وڑان دے کڑی چی ٹرمپ کوم ڈول ازمین ترسرا کڑی دی. د اتوار یکشنبه په ورځ سحر وختي په خپل یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ وویل زما دا کلنیز بدني معاینه لومړی مرحله پیل کړي، هر څه ډیر ښه غوره په راتلونکي کال کې به مکمل شي. مڼې ویاندې زیاته کړه چې ولسمشر په داسې حال کې چې طبي روغتون کې وو هلته کې کارکوونکي کارمندانو ته یې خیر اغلاست وویل او دا هغوی یې مننه وکړه دغه ټولې احتیاطي پاملرنې له امله چې دوی زموږ د ژوبل شوي عسکرو ته ورکوي او هغوی ته یې د شکرانې ورځې په اډوانس کې مبارکي ورکړه. گریشم وویل د والټر ریډ نه تر تلو وړاندې ټرمپ په افغانستان کې د ژوبل شوي ځنګړي ځواکونو یو سرتیری کورنۍ سره هم ولیدل. والټر ریډ پوځي روغتون د امریکا پایتخت واشنگټن ډی سي سره نږدې د امریکا میریلینډ ایالت په بتستا ښار کې دی. ولسمشر ټرمپ چې د سرې غوښې او د فاسټ فوډ شوقین دی نه الکوهل یا سګریټس کی. 2010 کال د جنوري په میاشت کې د ولسمشر جوړېدو رسې کومه د پام وړ طبي ستونزه نه لري، خو د لوړ کولیسټرول تاریخ لري او د زړه د روغتیا لپاره د اسپرین ټیټ کچې ورځنی خوراک اخلي.
ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د امریکای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پرانیستې لړۍ بهیر دویمه اونۍ ته واوښت چې دا ځل به اته نور مهم افسران او سفیران پکې د کانګرس په ماڼۍ کې د رسنیو په وړاندې پر ولسمشر ټرمپ د لګیدلو تورونو په اړه شاهدي ورکوي. تفصیل د نصر الله ریپورت کې اورو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ خلاف د مواخذې اوریدنه په روانه اونۍ کې هم جاری وي چې په پکې مهم گواهان دا شاهدي کوي چې صدر ټرمپ څنګه په یوکرين فشار اچولی و چې د پخوانی نائب صدر او 2020 د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د هغه ممکنه حریف جو بایدن په اړه دی د کرپشن یا د بډو رشوتونو تحقیقات شروع کړي او په بدل کې به هغه یوکرين ته د 391 ډالرو فوزي امداد اجازه ورکړي. د شروع چهارشنبه په ورځ به اته نور موجوده او پخوانی حکومتي چارواکي د کانګرس استخباراتي کمیټۍ مخې ته وړاندې کیږي چې په پکې مهم شخصیت ګورډن سونلین هم شامل وي، څوک چې اروپایي اتحاد کې د امریکای سفیر دی او دا اوریدنه په قومي چینلو نیغ په نیغه به لیدلې او اوریدلې شي. د بند دروازو شاته سونلین گواهی ورکړې وه چې هغې د یوکرین د صدر زلنسکي نږدې همکار ته د سپتمبر په میاشت کې خبرداری ورکړې وه چې دوی ته به د امریکای له طرفه فوزي داد نو ورکړی کیږي تر څو چې د یوکرين مشران په عامه توګه د بایدن خاندان خلاف د پلټنو ژمنه ونه کړي. دا د ورکړې راکړې یا د عدل بدل مواهده ده او د دیموکراتانو د صدر خلاف د مواخذه اهم نقطه هم ده. خو صدر ترامپ وایي چې هغه یوکرين ته امداد بغیر د بایدن خاندان خلاف د پلټنو شروع کولو ورکړی دی. صدر ترامپ د کانګرس دغه کاروایي ته سکیم یا جعلي کاروایي وایي. د مواخذه پلټنو سره تړلی یو بل اهم شخصیت او د وایټ هاوس قومي امنیتي اهم کار کار چې موریسن د خالی شنبه په ورځ په خپل شخصي شاهده کې وی چې په تیرو سو میاشتو کې سنلین د صدر ترامپ سره خواوش شپږ وزله خبرې کړې وی. اوکراین امداد غوښته وو چې د هیواد په مشرق کې د روس پلوه بیلتون خواخو خلاف عملیات شروع کړي. ټیم موریسن د سنلین باره کې وی چې صدر ترامپ هغه ته اختیار ورکړی وو چې ډیل یا معامله جوړ کړي. موریسن تیار دی چې د نهې شنبه په ورځ په ښکاره توګه گواهی وکړي او ورسره به یوکراین ته د امریکې پخوانی خصوصي استازي کرټ واکر هم وي چا چې د نور گواهانو سره شاهدي کړې وه چې صدر ترامپ په یوکراین کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ واک خپل شخصي وکیل روډي جولیانو ته سپارلی و. د تېر اونۍ په اخره کې په یوکراین کې د امریکې سفیر ویلیم ټیلر همکار یو لوړ پوړي حکومتي چارواکی ډیوډ هومز د مؤاخذه پلټنو کې خپل شخصي شاهده کې ویلي چې هغه د کیو په یو ریسټورنټ کې د صدر ترامپ او د سنلین ټلیفوني خبرې اوریدلې وي چې صدر ترامپ ترې پوښتنه وکړه چې آیا صدر زلنسکی دې ته تیار دی چې د جو بایډن او د هغه زوی هنټر بایډن د یوکراین د ګیس په کمپنۍ کې د کار په اړه تحقیقات وکړي. یوکراین دې دا هم ومني چې د کال 2014 د امریکې په انتخاباتو کې خارجي لاسوهنه روس نه بلکې یوکراین کړې وه. صدر ترامپ دغه اوټونه ګټلی وو او هغه د امریکې د استخباراتي ادارو دا خبره ردوي چې د دغه انتخاباتو کې روس مداخلت کړی وو. ډیوډ هومز د سنلین باره کې وویل چې هغه صدر ترامپ ته ډاډ ورکړی وو چې صدر زلنسکی ستا د پاره هر څه کوي. صدر ترامپ بیا تپوس وکړو چې هغه به پلټنې شروع کړي، نو سنلین ورته ځواب کې وویل چې زلنسکی څه ته غواړي هغه به کوي. هومز وویل چې ما روس ته د سنلین نه د صدر ترامپ باره کې تپوس وکړو چې آیا هغه د یوکراین پاملرنه کوي، نو سنلین جواب راکړو چې صدر ترامپ د غټ سیزنو باره کې پاملرنه لري. هومز وی غټ شي لکه د روس او یوکراین جګړه، خو وایي چې سنلین جواب راکړو چې نه، هغه څه چې صدر ترامپ ته سیاسي فایده ورکوي لکه د بایدن خاندان خلاف پلټنې. سنلین د یوکراین د فوزي امداد په بدل کې د بایدن خلاف پلټنې غوښتلو شاهدۍ مخکې د صدر ترامپ سنلین ته خ امریکانه ویلی وو، خو د دغه بیان وروسته صدر ترامپ وویل چې دا ښاغلی زه په مشکله پیژنم. خو په واشنگتن کې د سیاسي چارو سیډونکو وایي چې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې دا ډرامه به د سو میاشتو لپاره روانه وي. کچري د کال په اخره کې په ایواني نمائندگان کې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې دا بل په عام اکثریت پاس هم شي، نو بیا به په جنوري کې سنت ته ځي چاته چې به دیتا دو تیهای اکثریت پکار وي. خو په سنت کې ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی، دیته به کم از کم شل ریپبلیکن سینیټران پکار وي چې د صدر ترامپ خلاف رایه ورکړي. خو تر اوسه پورې ډیر کم ریپبلیکنز صدر ترامپ د یوکراین پالیسۍ باره کې په هغه نیوکې کړي او یو ریپبلیکن سینیټر هم د صدر ترامپ د مؤاخذې خبره نه ده کړې، نو دا نه ښکاري چې صدر ترامپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.